د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي پرول افغانستان کې خبرې شي د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم اورېدلی شي. په روانه خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته له لګېدلې تور سره سم د افغانستان د ښاري پراختیا په وزارت کې د اداري فساد د یوې لویې دوسیې له څېړلو خبرو. خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د شانګهای سازمان په مشیزه غونډه کې ګډون کوي. د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ دوه کلي وسلوالو طالبانو نیولي او په پاکستان کې درې تنه بلوڅ بلتون غوښتونکي اعدام شوي. پورا خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن ومنله چې د جون میاشتې په 9 او 10 بعد د روسیې په الفا ښار کې د شانګهای همکاري سازمان مشیزه غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک همکاري څانګې رئیس بختیار حکیموف نن وویل افغانستان د روسیې بلنې ته سمدستي ځواب ووایي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. حکیموف زیاته کړه د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو لومړنی مشر دی چې د شانګهای همکاري سازمان کې خپل ګډون تایید کړ. قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای همکاري سازمان غړي دي. افغانستان، هند، ایران، منګولیا او پاکستان پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف دری او زمچي دری کلی تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. د سرپل امنیت قمندان نور حبیب ګلبهاري ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د سانچارک ولسوالۍ د کلی وسلوالو نیولي دي او وایي په جګړه کې شپږ تنه وسلوال طالبان او یو سیمه ییز پاڅونوال وژل شوي.
د معلوماتو له مخې په دې جاړو کې شپږ تنه وسلوال طالبان او د سیمه ییزو پاڅونوالو یو تن وژل شوی او یو بل کس ټپي دی. وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پاڅون کوونکو شپږ کسان اسیران کړي.
د سرپل امنیت قمندان زیاته کړه د شپږو تنو اسیرانو د خلاصون هڅې روانې دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي دا مهال افغان ځواکونه د اوقاف درې په 1.5 کیلومتره کې ځای په ځای شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خار جوړونې د شپږو چارواکو دندې د مالی فساد په تور تعلیق کړې دي. د جمهور رئیس د مرستال ویان دفتر په دې اړه یو اعلامیه کې ویلي لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو د کارونو او پر دوی باندې د مالی فساد د لګول شوو تورونو په اړه څېړنې وکړي او له هېواد یې ممنوع الخروج اعلان کړي. د مرکز د خار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاری، د پلان رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام مالی مسؤل سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د انسجام رئیس محمد امین قانی د هغو شپږو کسانو په لیست کې دي چې دندې د جمهور رئیس په حکم تعلیق شوي دي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د حساب سیمه کې یو پخوانی جهادي قمندان په ډزو وواژه. پخوانی جهادي قمندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د پولیسو د 119 څانګې رئیس جنرال همایون عینی وایي حمله کوونکي په یو سپین رنګي کرولا موټر کې تښتېدلی. پولیسو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې او کومې ډلې تر اوسه د قتل مسؤلیت نه دی منلی. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي چارواکي د څلورو افغانانو په ګډون له لسو زیات مشکوک کسان د پنجشنبې پر ورځ نیولي. پاکستاني رسنیو د پېښور ښار د پولیسو په حواله لیکلي پولیسو د ښار په بیلابیلو برخو کې د پاکونې عملیات پیل کړي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانډ وویل دا څلور تنه افغانان د پېښور په تاکال سیمه کې نیول شوي او قانوني اسناد نه درلودل. په تېروي اونۍ کې شاوخوا 20 تنه افغانان په پېښور کې نیول شوي دي. او یو جرمن تابعه چې 15 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشی شو. د قندوز ولایت پولیسو نن دا خبر تایید کړ او ویل د جرمن د جرمنی پراختی مؤسسې ته کار کاوه او هغه مهال تختول شوی و چې په ټاکسي موټر کې له قندوز نه بلخ ته سفر کاوه. زمون غږ له آزادي راډیو اوري. په پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1999 کال کې د یوې الوتکې د تختونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. د کسانو هغه مهال غوښتل اسلام آباد مجبور کړي چې په بلوچستان کې ارتمی آزمیښت ونکړي. دا دوه کسان شهسوار بلوڅ او صابر بلوڅ په حیدرآباد کې او دریم کس شبیر رند په کراچۍ ښار کې اعدام شول. د بخښنې نړیوال سازمان د دې اعدامونو پر ضد اعتراض کړی وایي په پاکستان کې دا وروستي اعدامونه د سیاسي مخالفانو د چپولو او د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره د پلمې پیدا کولو په مقصد ترسره شوی. امنستی انټرنیشنل وایي د پاکستان حکومت د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې یعنی په اعدامونو باندې د بندیز د لرې کېدو راهیسې تر اوسه 140 کسان اعدام کړي. په دغو دریو تنو بلوڅانو تور لګول شوی و چې د اسلام آباد لخوا د اټومي ازمیښت څخه 4 ورځې مخکې په ګواډر کې د یوې الوتکې پیلوټ مجبور کړی و چې الوتکه هند ته والوزوي. پیلوټ الوتکه په حیدرآباد کې خطا کړې وه او پاکستاني کمانډوز ځواکونو دا کسان بې وسلې کړي او نیولي وه. د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پروند د هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولای. د جیش الفتح په نوم د ائتلاف ویلي چې پرون د ښار څو دفاعي سنګرونه نیولي. د النصره جبهه چې په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ده د دې ائتلاف مهمه متحده ډله ګڼل کیږي. او تیر شپه په بغداد کې دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. دا چاودنې چې ویل کېږي تنظیم شوې حملې وي غږونه یې په ټول بغداد کې واورېدل شول. روغتیایي چارواکي وایي په دې چاودنو کې 128 کسان ټپیان شوي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. خو د اسلامي دولت ډله د عراق په مرکز بغداد او نورو سیمو کې په شیعهګانو حملې کوي. د دې ډلې وسلوال د بغداد په 10 کیلومترۍ کې له عراقي ځواکونو سره جګړو کې ښکېل دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر غنی له امر سره سم لوی څارنوالي یو پلاوی وټاکه څو د شاري پراختیا د وزارت په اداري فساد د شپږو تورنو چارواکو قضیه وڅېړي.
حیات توضیح شد، هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري.
هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړي دي، د پولیسو سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کړو شو او د دوی د سیرې به ښکاره کړو چې دا څوک دي. اول خپل پیسې نه تحویل
ل تخنیکی ستونزې بخښنه غواړم. دا د افغانستان د برښنا د ریاست د ویان څرګندونې وی چې په کابل کې یو شمېر هغو کسانو ته خبرداري ورکړ چې هغوی خپل بلونه نه دي تحویل کړي او هغوی ته ویل چې چرته دوی بیا هم پرې ټینګار وکړي کېدې شي چې په یو اونۍ کې دوی د هغوی کورونو ته له پولیسو سره ورشي او مطبوعات هم له دې موضوع خبر کړي. په روان خبر خبرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د حکومت د وی مخالف ډلې ل دې تور تاسو خبرو چې پر تهران پوری کړی دی چې له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په خاطر نږدې روابط پالي. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه خبرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شاري پراختیا د وزارت له دندو څخه د لرې کړی شویو شپږو چارواکو دوسیې څېړي. د لوی څارنوالي سرپرستان په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د شپږو تورنو د دوسیې څېړلو ته یو پلاوی ټاکل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د شاري پراختیا د وزارت د شپږو رئیسانو دندې د اداري فساد په تور ځنډولې دي. کارپوهان د اداري فساد پر وړاندې د حکومت غوڅ اقدام ګټور ګڼي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی وای د خاري پراختیا د وزارت شپږ لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن شوی ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د دې ادارې سرپرست وای یو پلاوی ټاکل شوی چې د تورنو کسانو د قضیه سرنګواله په غور سره وسیړي. د افغانستان جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خاري پراختیا د وزارت د شپږ لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د لوی سرنوالی سرپرست نور حبیب جلال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې کسانو قضیه به په غور سره وسیړل شي.
حیات توضیح شو، هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه.
د وویل پلاوی وګمارل شو او لارخونه ورته وشوه چې موضوعګان وسیړي. د دې شپږو کسانو دندې تر هغې ځنډېدلې او ممنوع الخروج اعلان شوی چې سیړنې بشپړې شي. د شنبه په ورځ به سیړل پیل او موضوعګان به د قانون د حکم سره سمې ارزیابي شي. که د الزام دلایل موجود وسی د قانون د حکم سره سم تصمیم نیول کیږي.
قانون تصمیم درسته نشي.
په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې لوی سارنوالۍ ته دنده سپارل شوې چې د دې کسانو کارونه د په دقت سره وڅېړي او ممنوع الخروج د اعلان شي. له دندو څخه لرې کړای شوي کسان د مرکزي ښار جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکانو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د پنځمو مکرویانو د پروژې رئیس ګل رحیم زیارمل، د اپارتمانونو د مالی دفتر رئیس سید امان الله سعادت او د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول محمد امین قانې دي. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې اداري فساد د افغانستان حیثیت ته په نړیواله سطح زیان رسولی او د ملي یووالي حکومت به پر وړاندې مبارزه جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې یو شمیر غربي هیوادونو او ځینو کورنیو بنسټونو د افغانستان تیر حکومت د اداري فساد پر ضد په کمزورې مبارزې تورن کړی و. راپورونه وایي په هیواد کې اداري فساد د نوي حکومت د چارو پر وړاندې پر یوې ستونزې اوښتی، او دا هم ویل کیږي چې په وروستیو شاوخوا لسو کلونو کې د حکومت یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي هم په فساد کې ښکیل دي. راپورونه دا هم وایي چې د حکومت مربوط ارګانونو یې د نومونو له افشا کولو ډډه کړې ده. په عین وخت کې کارپوهان په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د جمهور رئیس تازه اقدام چې په نتیجه کې د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو مهمو چارواکو دندې ځنډېدلې د خلکو او هیواد په ګټه ګڼي. د حقوقي چارو پوه حسن حقیار آزادي راډیو ته وویل چې دا اقدام به د فساد پر وړاندې د معافیت د دود مخه ونیسي.
د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی دا اقدام نیک اقدام ده. د فساد په مخنیوي کې رغنده نقش ترسره کوي شي. پرونی پیښه چې د څو کسه د سفر نه منع کړي دي او د هغوی د نیونې امر صدر کړی دی، د همدې برخې یوه سړی ده. زه فکر کوم چې که حکومت همداسې جدي وي نو د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کېږي او د فساد مخه ته ډېر هدف نیول کېږي.
راپورونه دا هم وایي چې په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د میلیاردونو ډالرو فساد شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې یوازینۍ لار له دندو ګوښه کول او بندي کول نه دي، بلکې حکومت ته پکار ده چې د اداري فساد ورکولو ته ذهنیتونه وروزي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو روانه خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب سټ کې اوریدلی شي. ځوانان څنګه کولای شي چې د افراط مخه ونیسي، دوی څنګه د تشدد مخه نیولای شي او د عدم تشدد لار خپلولای شي، دا موضوع په جلال آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې وڅېړل شو. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د اړیکو یا ټی ایل او دفتر مسولین وایي په تیر کې دوی د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې ترسره کړې. دغې څېړنې ښودلې وه چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او افراطګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کېدو په موخه دوی د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا څخه هم په لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسول محمد نبی تدبیر وویل چې دوی د ځوانانو ترمنځ دیالوګ زمينه برابر کړی دا چې په ګروپی ډول له تشدد او افراطګرۍ څخه د ځوانانو په لری ساتلو بحث وکړي او ځوانان څنګه کولای شي چې د عدم تشدد لار غوړه کړي.
په دې خاطر د اړیکو دفتر خو بلل چې د ځوانانو ترمنځ د تشدد او افراطګرۍ د راکمولو یو غونډه جوړه کړي چې دوی خپل منځونو کې بحثونه وکړي چې ګټه په څه کې ده، د مونږ دین او دود مونږ ته څه حکم کوي چې خپل هدف ته د تشدد او افراطګرۍ د لار نه ورسیږو یا د عدم تشدد فلسفه غوره کړو. په دې خاطر مونږ دلته د هرات، مزار، خوست، پښتونخوا او ننګرهار ځوانان راټول کړي. ټول دوه اویا تنه ځوانان دی په دې باندې سره خبرې وکړي.
د وای د دغه ځوانانو نظرونه به دوی هغو ادارو سره شریک کړي چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. دا رنګ د دې ورکشاپ ګډونوال هم د ځوانانو لپاره د دغه نوي حرکت پیل ګټور بولي او په خبرې دوی به هڅه وکړي چې ځوانانو ته عامه پوهاوي ورکړي او د عدم تشدد لار غوړه کړي.
هغه طرفونه چې جګړه خوښوي په جګړه کې ګټوي، هغه بل لار نه لري تر څو چې ځوان انتخاب نکړي. کاغه د جګړې لومړی خط ته ځي، کاغه معاشه چلوي، کاغه ځانمرګ بریټ کوي، کاغه سکوي. نو دغه لوري ځوان دی، خو دا هم هیرول نه دی پکار چې د سمون په ټولنه کې د مثبت بدلون دراوستو د پاره د عدم تشدد د غیر شوی فلسفه د بیرته ژوند کېدو د پاره هم بیا لټولونه لوړ اسباب بیا هم ځوان
کې چې د ځوانان هغه بي سواد ځوانان چې د کنه شوی بیروزګار دي هغه ډېر کار کوي دښمن کار کوي چې هغه د جنگ ته سوکوي دو خلکو ته زماده پیغام د کنه شوی راشه سوله وکي او نور د وطن د بدبختو نه خلاص کی ځوانان فریک دي چې خپل زده کړو کې خپل روان نسل ته خدمت وکي
د کتونکو په ان اوس مهال په افغانستان کې ټولي جنگي ډلې د ځوانانو لګرمو احساساتو څخه ګټه اخلي چې د دوی په خبره د ځوانانو بیکاری له تعلیم څخه د ځوانانو لري ساتل د دې لامل شوی چې ځوانان د همدې جنگي ډلو د ګټو ښکار شي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار له و د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو البته په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه تر دونیمو بجو مخته هم خبرو د افغانستان د برښنا شرکت وای په تیرو سباندې لس ورځو کې د برښنا د لګښت له پوروړو وزارتونو او نورو دولتي ارګانونو څخه شاوخوا 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړې دي د برښنا شرکت ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برښنا د لګښت له عمله پوروړي وو لس ورځې وخت ورکړی لوی څارنوالي وای په دې برخه کې به د برښنا د شرکت د غشتنې سره سم همکاري وکړي او هغه ارګانونه او افراد چې د برښنا د لګښت پورونه نه ورکوي له هغوی سره به قانوني چلند وشي خان محمد سین لکابل راپور لري
د افغانستان د برښنا شرکت وای چې د روانې ونی په سر کې به د پولیس او رسنیو سره یو ځای د هغو افرادو او اشخاصو د کورونو مخې ته ورشي چې د برښنا د لګښت پورونه پرې پاتې دي دا شرکت وای لدې اقدام سره به هغه کسان افشا شي چې په وروستیو کلونو کې د برښنا د لګښت پیسې نه دي ورکړي د دې شرکت وایاند وحید الله توحیدی په دې اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پدې لاس په کې چې موږ وخت ورکړای وو د ډېر مثبت تاثیرات درلودل هغه وګړي هغه کورنۍ چې زموږ پیسې نه تحویلوي موږ په خپل خبره ولاړو او موږ به روان ونی په سر کې به موږ هغه کورنۍ ته چې خپل پیسې نه دي ورکړې دي د پولیسو سره د مطبوعات سره به موږ د دوی د کورو سره او د دوی د سیرې به ښکاره کړو چې دا څوک دی اول خپل پیسې نه تحویلوي
د افغانستان د برښنا شرکت سباند دوه ونی مخ کې هغه وزارتونو دولتي ادارو او افرادو ته چې د برښنا د لګښت لامل پوروړي وو لس ورځې وخت ورکړی وو د افغانستان د برښنا شرکت د معلوماتو لمخه لتیر المریس کال راهیسې تر وسه یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې وسواتیا میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا یو میلیارد افغانۍ د برښنا د لګښت لامل پوروړي دي د برښنا شرکت مسؤلینو ویلي چې پوروړ دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او تاکید پرې کړی چې د دې شرکت پورونه دی ورکړي خو هغوی پر وړاندې بې پروايي ښودلې ده د دغه شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړ دولتي ادارو کې د عامې روغتیا پوهنې لوړو زده کړو کورنیو چارو مخابراتو اطلاعاتو او فرهنګ قانون او پټرولیم د کار او ټولنیزو چارو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي سره له دې چې د برښنا شرکت د پوروړو افرادو نومونه افشا کړي نه دي خو ځینو رسنۍ ویلي چې د برښنا د شرکت په پوروړو کې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي هم شامل دي د افغانستان د لوی سرنوالۍ مسؤلین وای چې دوی حاضر دي د برښنا شرکت د غوښتنې سره سم دوی ته د پورونو د سپارلو په برخه کې قانوني اقدام وکړي د لوی سرنوالۍ مرستیال نور جلال آزادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې له قانون څخه سرغړونه وکړي او مربوطه ارګان هغوی معرفي کړي موږ د قانون د حکم سره سم اقدام کوو موږ د قانون په چوکاټ کې د برښنا له شرکت سره همکاري ته چمتو یو
د برښنا شرکت وای هیواد ته اوس مهال برښنا له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي او که لګښتونه ادا نشي د شرکت پر چارو به ناوړه اغېز وشي کارپوهان وای له افغانستان سره په تیرو سباندې دیارلسو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه خو حکومت ونه توانید چې د برښنا په برخه کې یو بنیادي کار ترسره کړي د برښنا شرکت وای په هیواد کې دننه د برښنا تولیدول وخت او ډېره بودیجه غواړي
خو له دې سره سره دوی هڅې کوي چې په هیواد کې د برېښنا نوي بندونه جوړ او پخواني ورغوي.
لوی څارنوالي او برېښنا شرکت په کابل کې هغو ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړی دی چې د راتلونکې اونۍ تر پایه که چېرته خپل زاړه بیلونه تحویل نه کړي له دوی سره به قانوني چلند وشي. د برېښنا په اړه د افغانستان په ختیځ کې یوه ستونزه راخلو. د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلان په پوهنتون کې د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. محصلان وایي ګرمي ده او د برق نشتون دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین وای د ګرمۍ موسم پیل شوه په ټولګیو کې شمیر زیات او د برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصل یم. په پوهنتون کې بيخي برق نشته، یو ساعت نیم د جنریټر چالانه یا غم بس نور دغه دی. از موږ اوس په صنف کې یو سلاته دیرش نفرې او اول د صنف تنگ دی. موږ په کې زیګونو چوکې نشته، په لاندې په ځمکه ناش دی، په فرش باندې دغه دی. د برق نشته، پکې نشته، په تم سي ناش او ګرمي ده.
نوم می محمد ادریس. برق خطر دی په رستون ځکه موږ خپل جنریټر اخیستای دا بیا د تیل په اړه کې مشکل وغتی لم موږ ورته څل ریاست نو سم خپل اخیستای برخو بیخی زیاد مشکل ده. کله چې د پروجیکټور درسی نو هغه برق وځم غاڼه سو کول.
دوی وای 15 کال پوره شو بیلابیل او چارواکو ورسره غنی جمنی وکړي چې په هونتون ته به د برق اسانته به برابر کړي، خو د نور جمنو په سیر د برق جمنه هم په کاغذ او جبو پاتې شو. محصلین له افغان حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې په هونتون ته د برېښنا پر سوالو کې دوی سره پوره همکاري وکړي.
غوښتنه مو دغه ده چې اول باید د پانتون ته برق راشي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته ویل دوی د برېښنا د نشټوالي ستونزه له ولایت نیولې تر وزارتونو رسولې، خو تر اوسه نه ده حل شوی.
دا مشکل چې کوم ده هغه د برق نشټوالي ده. جنرټول چارانو او هغه د تیلو مصارف راځي چې پانتون د تخصیص د کمبوت یا نشټوالي یا د کسر په وجه باندې په دې قادر نه ده چې جنرټول چالان کې. بیا هم پیشنهادات مې وکړه چې خیرم دغه برق تاسو انتقال کړي چې حقوق ثابت شي. نو ماسرین او دوستانو ته پته ولګي چې برقشته خو ځای پدې کار نه دا خو د برق د ریاست مکلفیت چې دا کار تکمیل کړو. متاسفانه هغه هم تکمیل شو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال د برېښنا فابریکا جوړه شوې چې هغه وخت یې 1.5 کیلو واټه برق تولیدولو، چې نږدې کورونو د سالار باغ د نجارۍ فابریکې او دولتي دفترونو ته برېښنا ورکوله، خو اوس یې د تولید اندازه 300 کیلو واټو ته راټیټه شوې چې یوازې پرې دولتي دفترونه او په نوبت یو شمېر کورونه روښانه دي او نور ټول خلک ترې بې برخې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په نړیوالو موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په اروپا کې خبرې وکړي. البته په ورته وخت کې د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هیواده بهر فعالیت کوي تور پوری کوي چې تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړېدو په مسله کې نږدې همکاري کوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل خبرو او په روانه خبرونه کې تر دونې مبجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسون الولو. خو اوس په د افغانستان په اړه یو بل مسله راوخلو. په افغانستان کې یو شمېر زده کوونکي په شخصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال د تدریس ټیټ کیفیت او د فیسونو لوړوالی شکایت کوي. دوی وایي د پوهنې وزارت د نه څارنې له امله دا وضعیت رامنځته شوی او دا ستونزه د هر کال په تیریدو ډیره شوې ده. د شخصي کورسونو یو شمېر مالکان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبرې ردوي او وایي د پوهنې وزارت له کورسونو څخه منظمه څارنه کوي. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د شخصي کورسونو یو شمیر زده کوونکي د ناسم او خوندي چاپیریال د نه موجودیت د تدریس له ټیټ کیفیت او د زده کړو د دغو خصوصي مرکزونو د مالکانو لخوا د غیر قانوني پیسو له اخیستلو شکایت کوي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته پاملرنه وکړي. له دې زده کوونکو یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل دوی د لا ښو زده کړو لپاره شخصي کورسونو ته مخه کوي، خو د دې کورسونو ډیری مالکان د ښه تدریس نه بلکې د پیسو راټولولو په لټه کې وي. د شبنم په نوم یو زده کوونکي وایي چې په کورس کې مسؤلین ورڅخه په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي او ډیر ځلې په ناحقه وخت ضای کوي.
کله چې موږ ته د فراغت سند راکول کېږي له موږ څخه د پیسو غوښتنه کېږي. مسؤولان له موږه شیرینې هم غواړي. ما انګلیسي په شپږو میاشتو کې خلاصه کړه، اوس چې فارغه یم پیسې غواړي چې سند واخلم.
یوازې دا ستونزې نه بلکې یو شمېر نور نجونې زده کوونکي په خصوصي کورسونو کې د ناسم چاپیریال څخه شکایت کوي او وایي چې د نورو زده کوونکو او کله ناکله آن د استادانو له لورې ځورول کېږي. دوی وایي د ټولګیوالو په پرتله د استادانو رویه له دوی سره متفاوته او ډېر کله نادرسته وي چې د دوی د زده کړو په اراده بدې اغېزې کوي. د سیما په نوم بل زده کوونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزې چې موږ یې په کورس کې لرو ډېرې دي. یوه دا چې ډېر شاګردان ستا دلته د زده کړو لپاره نه راځي، دوی د ازارولو لپاره راځي. موږ د ډیرو اقتصادي ستونزو سره کورس ته ځو خو هلته هم درس
نشته. دا زده کوونکي د دې ستونزو ډیره پړه د پوهنې وزارت په چارواکو اچوي او ټینګار کوي چې د وزارت له لورې په کورسونو جدي څارنه نشته. د دیارلسو کلونو را په دې خوا په کابل او د افغانستان په نورو ډیرو ولایتونو کې د بهرنیو ژبو، کمپیوټر او د کانکور د تیارۍ لپاره ګڼ شمېر کورسونه فعال شوي او ویل کېږي چې د قانوني کورسونو تر څنګ یو شمېر په غیر قانوني ډول فعالیت کوي. د زده کوونکو د دې شکایتونو د سپیناوي لپاره مو د کابل په لرو پرتو سیمو کې څو کورسونو ته سر ورښکاره کړ چې د چاپیریال او درسي طریقو وضعیت یې له نږدې وګورو. د انلس په نوم د یو کورس مسؤول ضیاء الله ازادي راډیو ته وویل د شاګردانو لپاره ټول هغه څه عملي کېږي چې دوی یې اعلانوي او د کورس دننه زده کوونکي هم خوندي چاپیریال لري.
یوازنی موضوع چې دلته ورباندې پاملرنه کېږي ښځینه طبقو ته د مسؤلیت ټینګولو موضوع ده. په همدې دلیل چې مزاحمت ونه شي اوس د نجونو او هلکانو بېلابېل ټولګي جوړ شوي او د دوی فضا آرامه ده.
که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت آن په کابل کې د شخصي کورسونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري، خو ټینګار کوي چې له ټولو کورسونو څخه په منظم ډول د څار بهیر روان دی. د نوموړي وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د غیر قانوني کورسونو په اړه هم دې وزارت اقدامات کړي او د غیر قانوني فعالیت اجازه چاته نه ورکوي.
هر کورس چې زموږ په وزارت کې رجستر نه وي فعالیت غیر قانوني ده. موږ هر کال په سلګونو دا ډول کورسونه بندوو. موږ د زده کړو د درقي او چاپیریال
زده کوونکي او کورنۍ د خصوصي کورسونو فعالیت سم کار ګڼي، خو وایي چې د خدمتونو له څارنګوالي باید څارنه وشي او یوازې هغو کورسونو ته د فعالیت جواز ورکړل شي چې معیار او په اصولو برابر وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی له نورستان نه لیکي ولسمشر اجرایی رئیس ته پکار دی چې د اشخاصو د ټاکنو پر سر اختلافات ختم کړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي او عملي کار وکړي. موسی خیل له غزنی لیکي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او ملي اردو ترمنځ همکاري نشته، نو کېدای شي چې محلي پولیس ځینې سیمې چې په لاس کې دي له لاسه ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو څخه لیکي زموږ په ولسوالۍ کې 2G انټرنیټ کمزور دی، پکار ده چې 3G انټرنیټ خدمات وړاندې شي. عبدالقدیر قدیر له زابل لیکلی دی حکومت باید د پاتې ولایتونو والیان ژر تر ژره معرفي کړي. عبدالواسع هلمندوال لیکي حکومت د ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي استادان راواستوي. مولوی اسماعیل له کندهار لیکي زه له ولسمشره مننه کوم چې کندهار ته یې تکړه والی راستولی. محمد عارف وفا لیکي په هلمند کې د ناامنیو یو علت د امنیتي چارواکو ترمنځ نه هماهنګي ده. علي محمد له اوروزګان لیکي د دهراود ولسوالۍ تقریبا د ټولو کلیو لارې له دوو اونیو راهیسې بندې دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی په اوروزګان کې لکه څرنګه چې رسنۍ تبلیغات کوي هغسې امنیت خراب نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې خبریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، زابل، پل عالم، کلات، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. 2:30 شوې. لنډ خبرونه له جان قالی کوزي څخه.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د ښاري پراختیا د وزارت شپږ لوړ پوړي چارواکي چې په ادارې فساد تورن شوي ممنوع الخروج اعلان شوي. د دې ادارې سرپرست وایي د کسانو د تورونو د څېړنې په مقصد یو هیئت ټاکل شوی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ښاري پراختیا د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو دندې تعلیق کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن ومنله چې د جون میاشتې په 19 به د روسیې په اولفا ښار کې د شانګهای همکاري سازمان مشري غونډه کې ګډون وکړي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د سانچارک ولسوالۍ د اوقاف درې او زمچي درې کلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولي. راپورونه وایي وسلوالو کسانو تېره شپه د کابل د سبس کې یو پخوانی جهادي قومندان په ډزو وواژه. پخوانی جهادي قومندان مولوي سید مقبول هغه مهال ووژل شو چې له مسجد نه کور ته روان و. د خیبر پختونخوا ایالت امنیتي چارواکي وایي د څلورو افغانانو په ګډون له لسو زیات مشکوک کسان د پنجشنبې په ورځ نیولي. یو جرمن تابه چې 45 ورځې مخکې په قندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا یرغمل شوی و نن خوشی شو. پاکستان کې درې تنه بلتون غوښتونکي بلوڅان چې په 1998 کال کې د یوې الوتکې د تښتونې په هڅې محکوم شوي و اعدام شول. تېره شپه په بغداد کې د دوو عصري هوټلونو ته نږدې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر خلاف د وسلوالو ډلو یو ائتلاف پروند د هیواد په شمال ختیځ کې د ادلیب ولایت وروستی ښار نیولی. او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو یو مشر ژمنه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې به هغه ښارونه بیرته تر واک لاندې کړي چې دا مهال د حکومت پلو چارواکو په واک کې دي.
د ایران د حکومت یو مخالفه سیاسي ډله چې له هیواد بهر فعالیت کوي تور پوری کوي چې تهران له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو د جوړولو په مسله کې نشتی همکاري کوي. په همدې حال کې د ایران د اټومي پروګرام د سولې سال په هدف د دې هیواد او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ خبري دوام لري. رضوان مراد راپور لري.
د ایران د ملي مقاومت د شورا په نامه سیاسي ډله چې په بهر کې فعالیت کوي پر تهران تور لګوي چې د دې هیواد او شمالي کوریا متخصصانو د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره منظم کتنې کړې دي او دواړو هیوادونو د اټومي وسلو د جوړولو په اړه له یو بل سره نږدې همکاري کړې ده. د ایران د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې د حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې تهران د لرې واټن وشتونکو توغندیو او اټومي سرکو د جوړولو په برخه کې له شمالي کوریا سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې په رپورټ کې راغلي چې د شمالي کوریا متخصصانو په 13 اپریل میاشت کې تهران ته سفر کړی او د 2015 کال له پیل راهیسې د شمالي کوریا مقاماتو درې ځله له ایران څخه کتنه کړې ده. د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورټ پر اساس محسن فقیرزاده چې د ایران مخکښ اټومي ساینس پوه دی په 2014 کال کې هغه مهال چې شمالي کوریا خپل درېمه اټومي ازموینه کوله په دې هیواد کې و. دا رپورت په داسې وخت کې خبريږي چې د تهران د اټومي پروګرام د سولېز حل لپاره د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې دوام لري او دواړه خواوې هڅه کوي چې د جون تر 13 پورې نهایي موافقه ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جیف رات کې د ایران د ملي مقاومت د شورا د رپورت په اړه ویلي واشنگتن دا رپورت چېړي خو د هغه په خبره دا موضوع لا دومره روښانه نه ده چې د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ پر روانو خبرو اغیز وکړي. بلورته بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو په باب د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
I believe that if
the other side respects what has already been agreed upon in Lausanne.
دی وای زه فکر کوم که مقابل لورې هغه څه ته چې د لوزان په غونډه کې پرې موافقه شوه درناوی وکړي او د متقابل احترام پر اساس له ایران سره په ګډه د موافقې طرحه چمتو شي، نو موږ ټاکل شوی ضرب الاجل مراتبولی شو. خو که د خبرو په ترڅ کې هر څوک پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي، نو په هغې صورت کې به بیا له ضرب الاجل پرته هم یو موافقې ته رسیدل ګرانه وي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری سبا ته په ژنیف کې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره هم کتنه وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری او د ماشام لوو د سهار ترو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. د اسلامي تعاون مرستې سازمان په سوریا او عراق کې د روان تشدد غندنه وکړه او ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې لپاره به یوه ستراتیژي جوړ کړي. د سازمان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې او نورو جهادي ګروپونو فعالیتونه وخندل. په کووېټ کې د پرون له یوې غونډې وروسته د سازمان یو خبر پاڼه خپره کړه چې جزئیات د فرشتي جلال زوی پر راپور کې اورو.
د اسلامي مرستې سازمان ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش په ګډون د ټولو تروریستي ګروپونو وحشیانه او بشري ضد کارونه غندي. په خبر پاڼه کې د القاعده او جبهه النصره یادونه هم شوې ده، خو د شګانو د وسلوالو ډلو لکه په لبنان کې د حزب الله نوم نه دی اخیستل شوی. د سعودي عربستان، مصر، ایران او ترکیه په ګډون د نږدې 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په کویت کې په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې د اسلامي تعاون سازمان د مشر اياد مدني په حواله ویل شوی د تشدد او افراطیت له زیاتېدو سره د سیمې او نړۍ امنیت له تهدید سره مخامخ شوی او مشل نړیوالو غواړو چې د افراطي ډلو او تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره متحد شي. په غونډه کې چې پرون پای ته رسیدلې ګډون کوونکو د تروریستانو د مالی سرچینو د بندولو لپاره پر لارو چارو خبرې کړې دي. د دې سازمان عمومي منشي ویلي چې فرقایي تشدد د اسلامي هیوادو ثبات او امنیت ته اساسي تهدید دی. مدانی خبر اعلان ته ویلي چې د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په دې اړه چې په اسلامي هیوادو کې د فرقایي تشدد مخنیوي څنګه کېدلی شي خبرې کړې دي. دوی په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف د هوایي عملیاتو ملاتړ کړی او د دې هیواد د شړل شوي ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي د بیرته واکمنېدو غوښتنه یې کړې ده. د اسلامي مرستې سازمان همدارس په یمن کې پر رقیبو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه په سوله ییز ډول حل کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد د عراق د حکومت د ملاتړ شخ کړی دی.
بل لورته د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سختریز ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپل استراتیژي څه بدل کړي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې امریکا غواړي سنی قبایلو ته وسلې ورکړي او وی روسي ځکه چې د سختریزو د مخنیوي لپاره د دوی رول مرکزی دی. په دې اړه جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپل افسرانو ته ویلي چې په ځنګړي توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنی او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د غسونیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی لمرستې کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په حق
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس موږ نیول سوي سیمي بیرته ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلیت واکونو ته پلاسر کوو ځکه چې اوس مهال د جګړې کر شډېره اوجده ده او سیمه زموږ لپاره ډېره زیاته ده چې دفاع وکړو. موږ ځای خلکو ته د بیرته نیول سوي سیمو ورکول هم هنګ کوو. د می په شپږ سمه د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتیدل. که څه هم سپینه ماڼۍ وایي هغه عراقي پوځیان چې وتښتیدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي. د غیماتي کارټر ارکر چې تیره اونۍ خپله ارزونه اعلان کړې چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت وایند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي ترڅو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمیر مځکو چې په تیرو 13 میاشتو کې له لاسه وتلي دي بیرته ترلاسه کړي.
اوس مهال تمرکز د رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځای قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي، د سنیانو مرسته به د شیا اکثریت حکومت لخوا کوي، ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر په د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد لپاره وغورځوي او کبه یې په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم په تاسو وله یا په دالاس وله
وبنه لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا ساجی رادیو د دې سات د خبرونې خبری برخه مو هم دومره په درې بجو البته تاسو ته بیا خبرونه لرو. خو اوس ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریک کړي دي. نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
غزنی ولایت د اجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دي. لارې بندې دي، اعمالات نه کیږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والی څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاص کړي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی. مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته. خواهش هم دا دی چې دا جزستان غم وخوري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. تورخان ما د لغمان نه د مرکز نه ورور جان سپیشل زمنګ دا د مرزه د سرک سره شوه دا او کار پینه پیل کی دا دو کال کی سره پیشوه دا کار پینه کی کی شدا سی لا د پیسې راځي او خلک خوري. مونږ په دې نه پیږو چې دا سی لا د او د مرکز الکان دي ټول به کار دي ټول به جنگو عملو باندې اخته دي. مونږ هله کو چې پیغام اول نشر شي باندې پیغام چې زمنګ دا کار وشي نور در د خجون غواړم.
السلام علیکم. زه د ارغست ولایت بلمغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په بلمغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې موږ خلک کې موږ نه بازار ته پیډې نه موږ کارونه کې دکانونه مو ټول خپل کې موږ څه وکړو موږ څه کوي. زه د ولایت نه
د ازره ولسوالۍ نه تماس کې ما ورور د دې منګ پیغامونه تاسو نه سپټوي. ازره چالو تر په لار لري دا ما سره د دریم ورځې کیږي چې لارې په بندا کړې ده. مخلوق له دوا مرشتا سره مخ ده، خوراکي توکو سره مخ ده، لوړ پورو چارواکو سره تاسو تماسو نیسئ. په ازره خبرو وکړي. ازره دې کابل او د لوګار د غزنی پکتیا پکتیکا یو منډاو ده دا کې دا ورمات کړ نو دا ولاتونه ختم دي. نظر هم د بیا اشرف غني ولا غلای ده ولا پښتانه نه کوي. والسلام.
سلامونه او احترامات. کریم خبرې کوم د کابل نه. د طالبان چې وي په پغمان کې چې د اربکیانو د ملي پولیسو جنازه ناروا ده، نو زه دوی ته دا وایم چې وروره د دوی جنازه ناروا ده. ته د څه مقصد دپاره جنګېږي؟ تم همدې چوکۍ ته زور کې کنه. ته طالب نه یې کنه. باید چې طالب نو ستا لرې شي په خاطر د دې چې طالب ولیم ته وایي په جومات کې ناستې نو سیاست کې څه لګوتي وایي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. شیرباز خبر کوم. د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولای دی. بیګا ورځ د ټول طالبان را وخت پاکستان شکفین اچول دی. اردو پولیس سربازان لټور باید د نهری کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غنی دا خوښ لرم چې را دې شي بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دی پښتنه وکړي ولې دې ولې طالبان رالیږي وایي د پکتیا والي نه م دا خواهش لرم چې دا جدید دی دې د پښتو مخنیوی دې وکړي د امریکن نه باندې سرحدي پولیس دې واچوي و سلام او احترام
حکومت طالبان کی نو کدا ورک نسولا دا به د دغه ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وښتل شي د کندهار د نقشې سبا د ولسوالۍ نوم وښتل شي او په یو کال کې به ټول ولسوالۍ ته دا پروسه وغځیږي د کشر نسل الفان په دې کیسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دي او چارواکي ورسره شریکان دي چارواکي وغواړي هزار د دوه ساعتو کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وغواړي لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي وسلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کیږي په دوبي کره کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره ځي نه ولا د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې وسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پریږدي چې وکړل شي دا په دوبي کرل کېږي په خوا په پسرلي وه اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې ډېرې کښته کړلې څاګانې هم وچکلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر یې هم تباه کړل چیډ یې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطاندانه ده کوم عمل شروع سوري دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع شوی دی چې هلنه د اوس هیڅ تباسادې کال شروع دی خلک ولاړ ډېر کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل هم هندوانې ګران کړلې خونه مې وجات او ترکاري باندې ګران کړل او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي دا هر ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هر ورځ دوا غواړي نو زما د لوړپورو چارواکو سره دا هیله ده چې د دې مخنیوی وشي د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړمي او نو د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو واجره دغه وکړو نو دا کوکنار باید بند شي ما نه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده په دې سره بیا نه چې نه اولاده بیا ګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي وسلام علیکم
السلام علیکم عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ما د اوس حکومت کې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک جوړ شوی دی دا نه کار ډېر قرار نو روان دی کله لرو چې دا ډېر تیز سره کار تا کور څه چې د خلکو سیمه ډېر زیات دی او د بل نه ډېر هم کړه ډېر سیمه دی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله زیدی احمد الله عبد القیم زید د بایغس ولایت د بلمغاد ولسوالۍ خبرې کوم زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رس د مرکز زه به ترکان اول په ترکان جوړ کړم تر اوسه هیڅ ونه کړو سلام
بایغس السلام علیکم زردت سارا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی استاذ عبد الله یم زما اول د معروف په اړه د پلاوی د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې دغه مرور چې کوم غوره د شجاعت لګښت لرونکی لور دی او دې په اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړیږي یا نه خلک وایي چې دا روډ جوړیږي څوک بیا وایي چې نه جوړیږي. موږ غواړو په دغه په نامې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه دغه دیا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات سره پسې یا بله تر هغه پسې زیات شي. دغه غوښتنه ده چې باید د په نامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګرانو وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام
بګران کندهار نه خبره کوم. حسن د پکتیکا دی ولایت یم نه د خوشامن د ولسوالۍ. د موږ په خوشامن په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاته دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې، یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک در په دره دي، نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شورې ګرځي، خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي، زمای پلاستیکان ټولوي کورونا بار کې د وګړي ولاسي یا جلال آباد ته ولاسي یا کندهار ته ولاسي یا چیر ته ولاسي. نو نه نو یا نه مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کیږي. کوچنیان پلاستیکان ټول دي، ټول تکتور دي، بده ګو باندې. نو دا به خیر وځندي او څو وخت نه یې سرنګ بسې نه دي. دا شي خمرام ته ورسیږي او لویان چې بیا به نو دی راکیټ واخلي، بیا به نو طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان مرګ جوړیږي، پوتن په پټاونه کوي. نو باید چې ډیره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړي وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غنی ته زه ډېر سلام وړاندې کوم. چې باید دغه ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې د سین خداسته د وشي په بازار کې دا ډېره کمزورې ده. زه د مخابراتي افغانستان مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره یو دا خده چې زه ډېره کمزورې ده. اوس په دی څو وخت کېږي کراره بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدی بره بندې در سهار ته څلورو بجو پرې. هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خده چې ډېره کمزورې ده، خلک پر ډېر دي، د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدی. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاسه هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغانبیسي مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومنې. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره په ناست کې یم. د دغه نوي حکومت لویه څوکه چې موږ ته راکړه، هغه څوکه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل. او هر یو د خپل کاروبار، د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزاره دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نسي کولی پرېږدي او بل چاته استعفا ورکړي او بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائی رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم د کندهار لی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري، دا څومره ډیر عمر کې چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ باندې. رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دا مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه چې د مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډیر عمر کې چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لمن نسی کوله، دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوم چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع باید خلاص شي، ټول مسلمانان ورون لمن وکړي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه سره پرځم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بندیان چې دي تاسو وایي د حکومت مشران وایي چې موږ د بشري حقوق په بای کوو. دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې شپارس کاله یا پنځلس کاله قیدي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د میړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره پخلو قلو نسي داري قوتي وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی، خو باید د خپل زوی د خپل میړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم، عبد الله په کلام کې دا نیونیانو کوشنیان نه خلاص دي، آیا د دوی په دغه قانون کې کوشنیان هم بندیان دي، سپینژیرې هم بندیان دي، نیونیان هم بندیان دي؟ دا څنګه بشري حقوق دي؟ اخره خبره دا کوم د دوی خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیان ته د تعقیبښت حیوانات په سترګو وګورئ؟ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورکول کېږي؟ هغسې درملنه کېږي؟ آیا زه دا غواړم چې د دغو بندیانو جمع درملنه وکړي د باقي وحشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ؟ والسلام.
بله السلام علیکم، زرداد سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ستاسو په تماس کې. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه، همایون عزیزي صاحب څخه، دغه د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي، غواړم د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه نویساک تاسو د پیغام پیژنم چې موږ د پنځو مشکل دی او هر څوک لازمي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دونه پیسې تر اوسه پرې ګټلې هم نه یي. یعنې زموږ د ولس صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مسوولیت والا را روان دي، ملات والا را روان دي چې یو راکوشه زره افغانۍ مسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېلو باندې دوه لکه افغانۍ مچ کړي دي، یو راکوشه زره افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دا مسولیت امر وکړي او دا ټول خبرې در مسولینو پرې ورسوي چې دا پیسې څلش کې او دونه ظلم نه کوي، ځکه چې موږ د دې کار کې زموږ موږ له کوم شي نو سلام.
السلام علیکم، زنه سر احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ ته خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیس والی کې د خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا موږ کلانې پر خلکو بند کړی دي، نو خلک خپل خپل خواري او زړه غریبي نس کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو سره دا غواړو چې موږ کلان ژر د جری لکې، ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نو تلر مټر چلی او د خواران غریبان خلک دغه مشکله وس نه لري چیرانی سي کلری غي نه سرشتلای. نو خامخا خو زرنج مټر دا شي سړی نس پیدا کولای. موږ د لوړ پوره مشران سره دا غواړو چې دا ژر د جری لکې. والسلام.
ازما پیغام د ازادۍ راډیو د غیر خبرایت و ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغوی واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه. نه اسلامیت معلوم دی، نه افغانیت معلوم شو، نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامغاف د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وي، ولې بندې کړي دي؟ اردو وو، ولسوالۍ وو، پولیسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري؟ خدای خو یې اوري. ورځ د عشر خو ستا که مسلمانان دي، خو سم د اسلام رفتار دي وکړي. که مسلمانان نه دي نو خلک دي کور کې چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زه خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي داری په تاسو بیخي په ښکاره روان د ولایت نه. والي لري نه، قومندان لري نه، هیڅوک لري، هیڅوک داس نهشته چې چاته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه، ستا هجرت وکړه. ورورکه بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدوی سره کتل کل ورورکه، هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي، اباطل ته پورته کوي. سرمایه دار سړی همیشه همیشه کامیابه د محکمې ته هم تیار ده، ورور سره والي ته هم سره والي هم دي ده په ګټه، د محکمه هم دي ده په ګټه. د سرمایه دار سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري. ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه
زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې له شپنی چې دا چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلې زه به اداري فساد پوره کوم، یعنی هغه لوړې دغه شي سره له کوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي، که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي، دا دې فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسولینو ورسوي، نو کولای شئ هغه شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر و